السلام علیکم د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو د خبرونه ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته د افغانستان د سولې د عالی شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي ښاغلي ګیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي د افغانستان ولسمشر روان اونۍ د سولې د عالی شورا رهبري او د تشکیل غړي بدل کړل د ننګرهار په چین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي دي امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو هم غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي اخوا بعد د ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونټې او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایې اخیستلو پریکړه وکړه دا پریکړه د ننګرهار د کانال ریاست پر وړاندې شوې ده د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې په ډرونټه او سمرخیلو کې هټیوال باید تر دې وروسته په منظم ډول حکومت ته د خپلو دوکانونو مناسبه کرایه ورکړي حکومت ویلي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرسیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تأسیساتو مناسب کار واخیستل شي ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه دوره هم پیل شي په همدې حال کې د کندهار والي د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکي ترمینل پر جوړولو هم ټینګار وکړ د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي وو د جګړې په سیمه کې نښتې دي د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیې قمندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وایي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غواړي چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړي دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي نوموړي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې هغه رپوټونه رد کړل چې ګواکې تهران به له بندیزونو وروسته 150 میلیارد ډالر چې په بهر کې بند شوي ترلاسه کړي په سوریه کې د ایران رول ته په اشاره سره جان کیری ویل تهران له سوریه څخه خپل زیات شمیر سرتیری ویستل دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل که څه هم په سوریه کې د ایرانیانو حضور کم شوی خدا په دې معنی نه ده چې تهران د سوریه په شخړه کې نور دخیل نه ده د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربند موافقه عملي شي ولسمشر بارک اوباما تیره ورځ د خپلو امنیتي سلاحکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیه او متحدانې د اوربند موافقې ته درناوی کوي او کنه نوموړي ویل دا اوربند د روسیې او د سوریې د رژیم ازمیښت دی څو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د 15 کلنې کورنۍ جګړې د سوله ییز حل غوښتونکي دي او که څنګه. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه وروسته هم دوام وکړي ځکه چې د ده په خبره داعش او د جبهة النصره وسله والې ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعګانو په سیمه اشوله کې یو انتحاري حملې 15 کسه وژل او 50 نور یې ټپیان کړل. دا حمله پر یو جومات وشوه. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي له دې هم زیات وي، خو اسوشیټ پریس خبري آژانس وایي چې په مسجد کې بمي چاودنه شوې او انتحاري حمله مسجد ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې شوې ده. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې برید کې وشل شوي دي. په دې وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو چې اکثره سنیان دي اچول شوې ده. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قمندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پیښولو هڅه کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له سختو منتقدانو څخه ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه سپوږمکۍ نه لري خو د هلمند د مسایلو په اړه رپورټونه خپروي. 4 ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکړی چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې ډېر کوکنار کرل شوي دي بلکې د ولسوالۍ د چارواکو په شمول تر پارلمان پورې ځینې وکیلان د کوکنارو او کروندو په سر پیسې اخلي. زمون همکار دغه مسئله سیړلې ده او پاړه مفصل رپورت لري.
د هلمند د ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 80 کیلومتره لري. د هلمند د سنتر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي امنیت سته، ښه حکومتداري لري او کوکنار کم کرل سوي دي، خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډېر کرل سوي دي بلکې په کوکنارو کرل سوي کروندي چې لا یې د شیرې ټولولو وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډېر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کېږي اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ ان د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوی دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو ډېر چې ته دې بیا وګورې چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا راغلی، دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاط ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول نه یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. قابله نظره ده هم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دې نه لري. د کوم رپورت پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت ته معلوماتو مخې د افغانستان په 113 ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل کېږي چې په دې ډله کې د هلمند ډېر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سي وایي چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کېږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
په دې وجود لري زمنم د دې پدیدې د اصلاح لپاره اما جانبه همکاری ته ضرورت ده چې د اغو څخه ډېر اقدامات ضرورت چې یو اقدام تخریب د کوکنارو دی. یو اقدام لاس اقدام ته ضرورت ده. مثال په ډول سره په لاس کې یو تخریب د کوکنارو دی چې هغه موږ هر کال ترسره کوو، سر مو هم ترسره کوي، سر کار چیر کلونو کې مون ترسره کړی دی، بیا هم ترسره کوو، بیا هم ورته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنوی د ډیرو دوه سره سم کروندګرو د کوکنار کرل ته مخه کړی ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنارو پر کروندو پیسې اخیستل کېږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډېر کوکنار کرل سوي دي او یو شمېر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونه ویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري. تېر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوالۍ یو بمر او امنیه کمانډان توریالۍ د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور دولت مقام د پخواني مرستیال محمد جان رسول یار په امر له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوالۍ تر لږې مودې وروسته برات واخیست پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کېږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی. د ګرمسیر اوسېدونکي هم دا مني چې کوکنار ډېر کرل سوي دي خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل سوي دي که نه پر دې مسله څه نه وایي.
معنوم لاله ولجان تیرو کلونو ډېر کرل سوي وه یاره تر اوسه خو د پیسو خبر نه ده کړې. نو تېر کال داسې و چې مثال یا د پنځه کاله خوا د برجري پ لس منه پنځه منه کول مګر شش کال د تېر کال چې سوی نیمن یا چاریاک یا یو منه درجیاک چې و بلای نه دي کړي. خلق مجبور دي په غنمو هیڅ نه کېږي په جوړو هیڅ نه کېږي نو بر مجبور دي چې تاریخ کوي.
زما نوم پاک اغا دی د ګرمسیل ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسېدونکی یم. زموږ په منطقه کې د تېرو کلو کم کرل سوي دي. پروش کال رښتیان د پیسو اوازه او پکچاته منې کم منګر د درویشا منطقې ته چې رسېدلي موږ ته چا نه دي ویلي. خامخا یو سړی بې کچ کړی والی وي بندې کړی وي مګر د دا هسې نه دي ورته کړی چې ته دا روپۍ را.
ګرمسیر ولسوالۍ 110 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزي احصائیې د معلوماتو له مخې دا ولسوالۍ 22000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظره لږ تفاوت لري. د دې ولسوالۍ نفوس شاوخوا 300000 ته رسېږي چې 90% په کرهنه بوخت دي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړي کرښې په نوم پاتې شوی دی ډیر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تېر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او آفتونو له امله د هغه په تولید او کرکلې کې کمښت راغی خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انځکلنیکونه سی
په سیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات
راځي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کا یې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
آزادی رادیویی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. روانه خبرونه کې په مورنۍ ژبه د زده کړې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو.
وحیدالله اکسیر د غوره روغتیا مجلې په باره کې راته غږیږي.
په مجله کې روغتیایی او ارواپوهنیزې لیکنې خپرېږي.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د ټوکیا او طنز په فرقونو راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی راوروي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د غنی خان د شاعرۍ د انګلیسي ژباړې مخکتنه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې د کب میاشتې په 3 د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه شاعرانو او لیکوالو د غنی خان پر شعر، شخصیت او ژباړل شوې ټولګې خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی غنی خان د پښتو ژبې او ادبیاتو یو بې جوړې شاعر وباله او انګلیسي ژبې ته یې د نوموړي د نظمونو ژباړه ګټور اقدام وګاڼه. په غونډه کې شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق، په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل، استاد نجیب منلی او استاد حبیب الله رفیع د غنی خان پر شعر، شخصیت او چاپ شوې مجموعه خبرې وکړې. همدارس د غنی خان لمسی ښاغلی مشال خان چې دغې غونډې ته له پښتون خوا څخه راغلی و د خپل نیکه د شعرونو د ژباړې په خاطر خوښي څرګنده کړه او ښاغلي امتیاز صاحبزاده ته یې د دې ویاړ مبارکي وویله. د غنی خان غنی 141 نظمونه ښاغلي امتیاز احمد صاحبزاده انګلیسي ته ژباړلي او کتاب یې د آغا خان بنسټ لخوا په 450 مخونو کې چاپ شوی دی. د کب د میاشتې په دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو نړیوال سازمان فرهنګي ټولنې او ځینو مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د مورنۍ ژبې په اهمیت په تېره د ښوونې او روزنې په ډګر کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې ژبه په افهام او تفهیم، فکر او د فرهنګ په پیژندنه او ساتنه کې مهمه وسیله او د تمدنونو بنسټیز عنصر ده. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان علمي، سیاسي او فرهنګي مؤسسې یونسکو په 1999 میلادي کال کې د فبروري د میاشتې 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه اعلام کړه. وروسته په همدې مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د جمهوری ریاست د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې ویل شوی دی: له نیکه مرغه د افغانستان اساسي قانون ماشومانو ته په خپلې مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړی دی. د اساسي قانون 43مې مادې دولت مکلف کړی دی چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د انډولیز تعمیم په خاطر په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کیږي د مورنۍ ژبو د لوست زمینه برابره کړي. د غونډې په پای کې ډاکټر سوریا یوسفزی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یونسکو د نړیوال سازمان د افغان ګډې فرهنګي ټولنې د جرګې او د افغانستان د فرهنګ او ژبو د انکشاف او ملاتړ ملي بنسټ ګډه اعلامیه ولوستل شوه چې په یو برخه کې ویل شوي دي: د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د فبروري د میاشتې 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. څېړنې ښیي چې د مورنۍ ژبې پر بنسټ روزنه د زده کړې بنسټ دی او له ښوونځي څخه د زده کوونکي د مورنۍ ژبې ایستل له ښوونځي څخه د هغه زده کوونکي د ایستلو په معنا دي. افغان ادبی بهیر ګوګل ژباړن ته د پښتو د زیاتولو له کابله له ګوګل شبکې مننه وکړه. په کابل کې افغان ادبی بهیر د روان کال د سلواغې په 13مه نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې له ګوګل شبکې او له هغو ځوانانو چې ګوګل شبکې ته د پښتو پر رسولو کې هلې ځلې کړې دي مننه وکړه. ویناوالو په خپلو خبرو کې په راتلونکي کې ګوګل ژباړن ته د ژباړې پر ځینو ننګونو هم خبرې وکړې او له ګډونوالو سره یې مشورې شریکې کړې چې څنګه له ګوګل ژباړن سره د پښتو د ژباړې په برخه کې مرسته کېدای شي. دی وی چې پښتو ژبه د هغو 14 ژبو په ډله کې شامل ده چې په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته ورزیاتې شوې دي. د ګوګل له وروستۍ زیاتونې سره اوس د دې شبکې د ژبو شمیر 104 ته لوړ شوی دی.
افغان لیکوال د ماشوم ادبیاتو په برخه کې شوي کارونه کافي نه بولي. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې خوري وري هڅې شوې دي، خدا چې منسجم او محسوس نه وي. په دې وروستو کې ځینو بنسټونو او افغان فرنګیانو دې اندېښنې ته توجه کړي، یو شمېر آثار یې ژباړلي او چاپ کړي دي. زموږ همکار خان محمد ستانکزی پری راپورت لري.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه، باز یک دفعه مورچه آمد پای مو شکار.
د کوتر یا میگی که صد ماشومانو په ادبیاتو کې مشهور ده او افغان ماشومان په ډیره مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 8 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د په دې اړه د جاري فعالیتونو په حق له وویل:
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړي ځل و چې په یو ځای باندې 45 کتابونه په تېرې اوو میاشت کې زموږ چاپ شول. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونکو ادامه ورکوو. اوسمهال موږ په یوه معرف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 5000 جلد دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړی خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغه ورسته په هیواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بیا غیزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ موسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هسې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هیواد لیکوالان وهڅوي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي د یو کمیسیون د لارې، چې وروسته به د یو پروګرام په اردو کې دغه درې اثره لومړۍ، دوهمه او درېیمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعات و فرهنګ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړي کړي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ژمن دی.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل:
یعنی وقتی که برق نمی باشه د زیر صندلی که میشینیم بازگام قصه افسانه
دی وویل کله چې برېښنا نه وي د صندلۍ لاندې چې کینو ماشومانو ته ځینې کیسې وایو، لکه بوزکې چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داسې نورې، ځکه چې له سیریالونو څه نه ترلاسه کوي. سربیره پر دې ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دواخان میناپال آزادي راډیو ته وویل:
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د دوی د شعرونو سره او د دوی له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دوی والدین ماشومان هلته راوړي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهره په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
کتاب که رسمکا داشته باشه، خشم یا صحیح واضح واضح نوشته باشه، رنگ و ویزی باشه.
دو بل هاگ کتابونه چه رسمونه لری خوخی گیده او پتیره هاگ چه خرنگونه ولری او واضح واضح لکل شوی بی ده کسو کتابونه مخوخی گی او رسم ولری
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیاله نیګین ریها وایي چې د ماشوم ادبیاتو ته ډیره لږه پاملرنه کیږي او په کار ده چې حکومت د دغه فرهنګ ژوندي ساتلو ته جدي هڅې وکړي. د افغانستان خلک وایي چې له لومړي سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
له 2000 کال راهیسې هر کال د فبروري 1 د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. د لمانځنې مقصد یې ژبنۍ رنګارنګي ته هڅونه او په مورنۍ ژبه د ښوونې او روزنې د پوهاوي خپرول وي. د یونسکو سازمان په همدې مناسبت په سغنی پیغام کې په مورنۍ ژبه د روزنې په کیفیت ټینګار کړی دی. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې د مورنۍ ژبې ستونزه یې لا نه ده حل کړې، افغانستان هم شامل دی. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د نورو معتبرو اسنادو له مخې ژبنی حق د بشري حقونو د مهم جز په توګه پیژندل شوی دی، خو دا حق لا هم هغسې چې ښایي نه دی تامین شوی. په همدې باره کې زموږ همکار نورګل شفق د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اکمل صاحب، د کب دویمه یا د فبروری میاشتې 1 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې نوم نومول شوې ده. په افغانستان کې هم دغه څو کلونه مخکې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه، یعنی په دې اړه خبرې کیدلې چې باید مساعده شي اکثرو افغانو ماشومانو ته. تاسې د معلوماتو له مخې اوس مهال فرزن څومره ماشومانو ته په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه مساعده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش
خوشبختانه افغان ماشومان له تیرو لس دولس کلون راهیسه په تیر بیا له تیرو اتو کلون راهیسه په غډاول سره چارتیا د ورته کې په غډاول سره دوی د مورنۍ ژبې نه د استفادې حق نه لري خو په هغې کچه ترې محروم هم نه دي لکه پخوا چې وو. موږ خوشبختانه د افغانستان ټولو سیمو ته په مورنۍ ژبه کتابونه رسولي دي، خصوصا په پښتو او دري ژبه، او رسما مو د مختلفو مکاتبو پر اساس له ریاستونو د معارف نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړی سي. دا هغه رسمي او نیک اقدامات دي چې تر دې پخوا نه وو سوي. دا په دې تېرو اتو کلونو کې وسول او اوس هم موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته هم چې په کوم ښوونځي کې د یوې خاصې ژبې ویونکي ډېر دي، هغوی ته په همغه ژبه موږ تدریس کوو. موږ په ختیځو او سویلي ولایتونو کې چې پښتانه ډېر دي په ټولو ښوونځیو کې په پښتو تدریس کوو. په شمالي او مرکزي ولایتونو کې چې هلته دري ژبې ډېر دي، هلته موږ په دري ژبه باندې تدریس کوو. او د دې تر څنګ د درېیمو رسمي ژبو لپاره چې د اساسي قانون په اصولو کې راغلي دي، هغوی د تدریس زمینه موږ برابره کړې. لږ تر لږه د اتو ژبو لپاره موږ له اوله تر شپږم ټولګي کتابونه لیکلي او چاپ کړي او توزیع کړي دي. له شپږم نه تر نهم ټولګي پورې او له هغه نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ډیزاین شوي دي. او همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې شروع کړي، له دې نه مخکې مې د یو سیډ لیو هیات سره مجلس و چې دغه د چاپ لپاره امکانات رینه ترلاسه کړو او کتابونه چاپ او روسي وویشو. بیا هم متاسفانه زموږ نننۍ ستونزې ډېرې له تیرو لسیزو نه موږ ته راپاتې دي. موږ د ټولنې نبض او د ټولنې نفوس یو ورځ کې نسو بدلولی، یا په یوې لسیزه کې نسو بدلولی. خصوصا په کابل کې ستونزه د مورنۍ ژبې ډېره ده، خصوصا د پښتنو لپاره، هغوی چې له کلیوالو سیمو راځي یا د پښتنو کورنۍ دي، هغوی باید په دري ژبه زده کړې وکړي. کسان په اولسو ناحیو د کابل کې موږ دې ستونزې ته رسیدګي کړې ده، او په ښوونځیو کې موبایل ټولګي د پښتنو لپاره او د دري ژبو لپاره جوړ کړي دي. خو بیا هم سل په سلو کې دا ستونزه نه ده هواره. په تېره بیا خصوصي ښوونځیو کې دې شي ته ډېره پاملرنه نه کېږي، او ماشومان چې ورځي هغوی ته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېږي. د دې ستونزه دا ده چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې کابل داسې یو پاتې سوی چې د ژبو توازن ته او د ژبو د ویونکو توازن ته متاسفانه پکې پاملرنه نه ده سوې. همیشه یو ژبي سیستم په کابل کې پاتې سوی ده، که مکاتبو دولتي، که مکتبونو دولتي، که تدریسو، که کتابونو، هر څه چې وو په یوه خاصه ژبه وو. او له اطرافه هم چې خلک راتلل فکر یې کوو چې مکلف په دې دي چې هغه ژبه زده کړي او په هغې ژبه زده کړې وکړي. اوس دا سیستم لږ لږ د بدلون په حال کې ده. موږ ټولو ریاستونو ته، خصوصا د کابل معرف ریاست ته، هدایت ورکړی رسمن چې په کومو ښوونځیو کې چې د پښتو شاګردان ډېر دي، هغلته د پښتو ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. او په کومه سیمه یا ښوونځي کې چې هلته د دري ژبې شاګردان زیات دي، هلته د دري ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. پخوا له دې نه چون دا اصل نه و، اکثریت ښوونکي که پښتانه هم دي په دري تدریس عادت سوي دي. اوس چې ته پښتو صنف ته هم بیایي، هغه په دري ژبه ډېر خوشحاله دي چې تدریس وکړي. یا هم استادان اکثریت د دري ژبې ویونکي دي،
ځکه
عادت شوي دي. له لسګونو کلونو راهیسې دوی په هغه یوه ژبه باندې تدریس کړی. حتی زده کوونکي چې ورته وایه چې یا یې پلرونه درته وایي چې په بیل ټولګي کې کېنوئ د پښتو، خپله نه دي خوشحاله چې هلته ولاړ سي. بنان موږ باید دغو ټولو ملحوظاتو ته پاملرنه وکړو، د زده کوونکي خپلې خوښې ته، د کورنۍ خوښې ته، د تدریس مؤثریت ته، او دې ته چې څومره امکانات موږ لرو. مثلا موږ په یو ښوونځي کې د دې لپاره چې د پښتو زده کوونکي لپاره هم پښتو درسي زمینه برابره کړي، کیفیت له نظره نه سو غورځوئ چې هلته هیڅ معلم نه وي، او تا یو څلوېښت کسان جدا کېنولي او ورته وایي چې دا خو پښتانه دي او موږ ور پښتو صنف ورته جوړ کړی ده. بینان هم استاد ورته موجود وي، هم کتاب ورته موجود وي. دې ته کرا کرا موږ روان یو، خو په داسې یو سلسله به مخته ځو چې پکې کیفیت له لاسه ونه لویږي. په داسې یو سلسله به موږ مخته ځو چې پکې د ماشوم او زده کوونکي حق تر پښو لاندې نه سي.
حقمن صاحب، د یو مثال په توګه وایم، تاسې هم دغه مشکلات یادونه وکړه او یو څه ما دوهمه پوښتنه هم پکې ځواب شوې ده. خو بیا هم فرزن د کارتینه او په سیمه کې، په کابل کې د پژواک لیسې نه هغه ماشومان چې په غوښتلې په پښتو ژبه درس وایي، هغه د محمد صدیق پسرلي لیسې ته ولېږل شول هغې ښوونځي نه. اوس یعنی هغلته چې زه غږېدلی یم، همدغه مسله شته ده، نو کېدای شي په نورو کې به هم دغه وي. دغه د استادانو فرزن دوی ته د استادانو رسول به څنګه وي؟ دا یو چیلنج دی.
ګورئ، ټولګی به ورته اضافه کوي، ښوونکی به ورته اضافه کوي، خو احمد شاه بابا مینه کې یا هم سید نور محمد شاه مینه کې چې تاسو یې یادونه وکړله هلته د ستونزه حل کېدلی سي. مثلا یو ښوونځی څنګ ته ستدي استاد صدیق پسرلی یا د هاشم یوندوال یا نور ښوونځي په دغه ډول سره یا استادان هم سره ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده هم د ښوونځیو کمښت ده هم د ټولګیو. بیا هم موږ ټولو زده کوونکو ته ویلي دي که چیرې پنځلسو نه ډېر کسان نه شلو نه ډېر کسان تاسو داسې برابرېږئ چې په یوه مشخصه ژبه تدریس غواړئ تاسو عریضه کولی سئ ادارې ته او اداره مکلفه ده چې تاسو یا ټولګی برابر کړي یا استاد درته برابر کړي او یا هم په هغې ژبه د تدریس امکانات درکړي. زه چې د نشراتو د رئیس په حیث تاسو سره خبرې کوم ما په کافي اندازه فیصدی د ژبو په پام کې نیولې او کتابونه مې تیار کړي دي. هر ښوونځی چې په کابل کې او په هر سیمه د افغانستان کې په مورنۍ ژبه کتاب غواړي موږ ورته برابرو او دا حق ورته ورکوو.
تاسو مخکې ویل چې په څو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي. زه یو وخت غږېدلی وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکانې موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله بلرله چې مونږ په مورنۍ ژبه مونږ ته د زده کړې زمینه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبې درس ده. د اساسي قانون هدایت دا ده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پشهیي ژبې ویونکي ډېر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پشهیي ژبه کړو.
اما
زکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو ترڅنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو د ریس دانه کې لیکل او لوستل د ځانه کې او راځي چې باید په پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړي، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو د ری چې دغه د ټولو افغانستان لپاره دي او د دې دوړو ویونکو ته موږ امکانات برابر کړي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
ښه، د مشکلاتو د حل لپاره خو یوه ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پرته له دې جزئي مشکلاتو نه موږ ډېر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیولو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودای، تاسو ان شاء الله وکاله روسي اصلور 15 کال روسه کو ګوري شاید ډیر روشتو کې لدن ډیر خسي. او ته لدی ور ها خواز ما په خپل نظر دا چې د درې ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډیره ضرور ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکول، نړیوالو ژبو سره یو نتړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو او له نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته پیغړول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاته تاسو سره مې په سوسو واري دا خبر کړي، هغه ورسیدې مورنۍ ژبه ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې چې سړنه کولې هر کلی ته بچلاله لمې خو بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پرېګ دی، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم مکتره زکی. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویه ترڅنګ د مورنۍ ژبه د تقویه ترڅنګ خاده ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو.
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بیل شکه کینز د کوي بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کینز د کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس بنه لري، کینز د کوي په هغه محدود تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرار د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنې ور باندې سوي، کاپي سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوي دي، په دغه ډول سره په مخ روان یو.
ډیره مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ویدولا اکسیر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکسیر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. د ښاغلی اکسیر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه خپرېږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړي دي او پنځمه یې تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کاروالی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی.
لیکن تخصصی نه دی لیکن د عوامو لپاره پکې خبرې د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکټران لرو داسې ډاکټران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کاروبار دی او هم لیکنه کوي روغتیایي لیکنه کوي یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چا اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او مختلف مسایل نور هم پکې خبرې
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرې یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده او بل همدارنګه د مجلې په آخر آخر برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشئ په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته باید نثر لیکل زده کړي
اکثر صاحب په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یوه موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرضاً نثر لیکل هغه به څومره اهمیت ولري فرضاً زه که یم که وغواړم چې د نثر په حیثه کې معلومات ترلاسه کوم کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی او بیا که نه یې نو بیا به په داسې یوه مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله یې او مقالې فرضاً اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروري دي ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده یعنی نسوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حیثه کې هېڅ نه دي شوي د دې په یواځ چې نثر لیکل وای ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای ستاسو نظر دا څنګه
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده او زه داسې وایم چې یو خو هغه خبرې دي که نه چې موږ یې کوو زه یو جلا فکر لرم زه وایم چې باید که یو مجله وي که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي که د هر شي په برخه کې وي که د روغتیا ارواپوهنې په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي که هغه د نثر لیکلو زده کړه هم نه کوي دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا هم یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي
په هر حال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي د دې نه مطلب څه و یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي هر څوک پرې پوه شي
فرضاً د اډوکو په حیثه کې تاسو که چا ته معلومات ورکوئ څه قسم به ورکوئ
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږېږي نو څنګه به یې خپله علاج کوي یا به مثلا څه به ورسره کوي دغسې
څه فکر کوئ د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډېره د پورې خپله درملنه په خپله کوي ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه دی استفاده وکړي هغه مشکل به بیا ډېر جدي ممکن ده د مرګ باعث شي داسې مشکلات به څنګه یې تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا که نه ساتئ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات یې فرضاً ځینې معلومات خو نه کېږي فرضاً تب خو ډېره یوه لویه دنیا ده
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه تابلیت وخورئ یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي فواید ماست مثلا د زړه حمله چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو چېګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم دا نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته یې ویل ښه نه دي له ماشوم عاطفي غلا
فواید خندیدن چیست؟ سیگرت های الکترونیکی با ترک سیگرت کمک نمی کند و همدارنگ مو لبراین تریسی سرگو مرکه هم پکیلارو نو دغسی موضوعات من پکیخ برام
یعنی تر دیر آده پوری اغا معلومات دی چه ارچه تا ضرور دی چه پا غوبان دی پوسی تاسو در درملان لاری چار خلق وطن خیست دی بلکه وقایوی تدابیر دی چه دی غوب برخه که تاسو خلقو تا معلومات ورکوی اواغ چه دی چه هر سلای لازم ادا چه ورباند پویسی اوز خو انترنت دنیا سر ترالی ده معلومات پا پختو که پا داری که پا نور و جبو که دیر آسانه دی و هر سلای پیدا کولیسی تاس چه مقاله خبروی لیکوالو اول لاس مقاله دوی لنور و کسانو را اخلی تاس تایر هسته خپلی لیکی چونی مطمئن هسته لده چه فرزن دابا بلجینه خبری سوی یعنی اکثر مسئول مدیران خو پده بندیم دیر تنگار که چه اول لاس مطالب دوی خبره که تاسو دا مسئول مدیر پا صفت بندی فرزن دا مستو پا ایسا که چه تاسو ویل پده ارتباط بندی دیر لیکنی سوی دا تاسو څنګه معلومول ایسی چې فرزند د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خبر کړی دي دا اول لاس معلومات یو تر تاسو له مخه نه دي خبر سید
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خبره کړم او لیکوالان نو تام چې ولیکنه ترې راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس خار څوک فیسبوک لري په خپل فیسبوک کې دې باید نوی نشر کړي دغه لیکنه لیکنه چې زه وګورم چې ما بل چیرته لیدلی یا کوم بل څوک راته وایي چې دا لیکنه خبره شوې ده چیرته نو بیا هغه موږ نه خبرو تر ډېره هدو کوشش کوو چې موضوعات نه وي
مجله مو محدوده تر د همدې کابل پورې ده که ولایتو ته مست
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو د نورو خلکو ته یې نه ورکوو ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلی نه لولي هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې یې نه لولي په ښار کې یې نه لولي په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلي دي هغوی که چېرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم را اخلي هغه لولي نو موږ مجله یو پروګرام هم ورته برابر کړی دی مجله وردګو ته جلال آباد ته پروان ته غزنی ته او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي هلمند ته یې هم لیکو وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ د دې مصارف خپله پوره کوي نور کسان مرسته درسره کوي
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی د دوا وارداتي شرکت دی هغه ورکوي موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي
کورو مدام ډېره مننه
ژوندی اوسي خیر
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
پر اخوال میخیل دازل د ځوان مرک شاعر دانیال تریری یو نظم چې دغه د اردو لوی وګدې منظومه خدا میرے نظم کیو پړېگا څخه خستل شوې ده پښتو ته منظوم راجباړه لای او د کلمه کړای دی پام مور ته راړم
د وحشت کرونده مزکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي مزکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي انسان ته هم د خپل خوبونه بلا دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندې خوبونه هم ژغورلای ضرور د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې په تجوریو کې به پټ پراته وای مګر خوبونه خو په خپله مګر خوبونه خو په خپله د لیمو تر دریڅو د باندې پلارویو پسې نارې وهي د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت په په زور زنای لوټل کیږي عزت، سرخوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري، سرخوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري، بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونه مدام، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، هلته د وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټیږي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیره سره غواړي، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کیږي لومړی، تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کیږي لومړی.
په تیره ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی وو. د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم.
احمد صاحب، ستړی مسي. په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي، او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. احمد صاحب، تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجموعې چاپ شوي دي، سیاسي عینکې او د هغه مخکې سپېڅلې مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم تر اوسه نه ده چاپ شوي، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې وبسایټونه کې
تنزونه خو لیکل کیږي. خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکله طنزه بیلیي، تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په حیسه کې خبرې وکړې او دوی مو بیل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېر داسې ټوکې لیدلي دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دی چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده په یوه ټوکه کې. په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ور علاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بیلولی سي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کمیډي سره یوه خپلوي لري، چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندوي، داسې کمیډي هم سړی خندوي، ټوکه هم خندوي، هزل هم خندوي، هجو هم خندوي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول هجوي ترازو، هجوه، هجوه معربي کلمه ده، هلته چې پخوا طنزونو ته هجوه ویل. هجوه معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت، یا یو د دربار یو ټوکمار، یا یو ظریف سړي چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه، پاچا به هغه ته انعام ورکوي، مستحب. پخوا قصیدې رواج وې، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاص ته به لیکلې، د دوی فتوحات به استا، د پاچانو فتوحات به استایلې، د دوی قوم نسب به استای، د دوی کړنې به استایلې، د دوی سخا به استایلې. نو پاچانو به دوی ته ډېر ماجی امتیازات ورکول. خو هغه وخت هغه لیکوال، شاعر، ادیب هغه چې وسه په لاس ورنغله، بس نو د اصلو پر ځای به یو زهرجنه ترخه جبره وایسته، نو بس هغه پاچا ته به لګیاسو، یا مستقیم یا غیر مستقیم، نو په بدو ویلو په غندلو به یې شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل، سپکول، رټل دا حج به و، چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتدارۍ کې به ستونزې وې، مشکلات به و، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله، هغه به پاچا و، امپراتور به و، ملکه به و، ځکه نو ټول بریدونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی، حزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم هجویه شعر لرو، هم حزلیه یا حزلیات، کدا سی حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو، دا به یو مناسبه کلمه یو چټی او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري، هجویه شاعري به لري، حزلیه به لري، خو چاپی به نه. په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرات یې کړی چې په خپله زمانه کې په قلم باندې خپله هجویه شعري لیکلې ده. دا کار غنی خان کړی دی، خو د هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعران، مثلا استاد نومیالی، دی ډېر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډېر قوت لري. د ده اثار دی هجویه اثار لري، هم یې د نثر په شکل لري، هم یې د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډېر ستر رول لري، یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده. یعنی داسې ډېر شاعران لرو چې د هیچا نه بیریږي،
ډار یې نه کېږي،
هو د ډار خبره نه ده، اما دی د دې شي څخه دفاع نه شي کولی، د ادب کورنۍ ته نه شي منسوبولی. د ادب نوې تیوري دا په خپله لمن کې نه مني، په خپله غېږه کې نه مني، دا د ادب د دایرې څخه باسي، ځکه نو دوی په شرمیږي. داسې ډېر لیکوال کې زړه به یې غواړي خوند به ورکوي د خپل ذهني تسکین دپاره، چې خپله وخاندي نور هم وخاندي، اما د ټولنې اخلاقي اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی، ځکه چې ادبیات د ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي دي. چې لیکوال دې ته اړ باسي چې د ده لوستونکي د ده مخاطب څوک دي، نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار لري، تک هغه ته یو څه ورکوي، هغه به دې په اخلاقي مارګ لړلی، په اخلاقي مسله به دې وایي. ځکه نو د وخت په تېرېدو سره حج و حزل لکه په عربي او په فارسي کې چې د مور ډول ویدله، په پښتو کې هم د مور ډول ویدلی دي، د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جبو کې پاتې دي.
خو دوه شکله خو یې دا و، درېیم یې فکر کوم ټوکه ده.
هو درېیم شکل ټوکه ده. ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلط مشهور دی، وایي دا طرز نه دی، دا ټوکه وه. زما په نظر دا یو اشتباه ده. دی ټوکه د محتوا په ډول باندې پېژني، بس دا ټوکه محتوا نه ده. ټوکه قالب دی، فورم دی. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. کله چې و ټوکه ډېره اوږده وي، اما تر ټولو کوچنی بېلګې هم موږ لرو چې بېخي ولن ډایلاګ دی. په دې فورم کې هم حج وسته، په دې کې هم حاضر سته، په دې کې په ټول باندې پر طرزونه هم سته چې ما مخکې یادونه وکړه. داسې ټوکې موږ لرو چې هغه د طنز په ټول باندې پر دي.
کېدای شي د اوریدونکو به سودای دې مسلې ته ځینې ټوکې تاسو وویل چې د حج و خصوصیات لري، هغه مساله لري، ځینې د حزل لري، هغه چې د طنز په ټول پوره یي، داسې یو مثال کېدای شي موږ ته ووایاست.
د بابا دا متر یادم به د ښوونې او روزنې په سیستم باندې ډېر انتقادونه سوي دي، یا په سیستم باندې سوي دي، یا په معلم و مربي و په ښوونکي باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت هیڅ قوي و، هغو د یو بې کفایت معلم په اړه یو ټوکه ویلې ده، او دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس سوې ده. هغه معلم چې خپل صنف نسي کنټرولولی، په هر لحاظ چې نسي کنټرولولی، خو بالاخره دی ملامت بلل کېږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي، د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. ټوکه داسې چې وایي د معرف وزارت د خوا تفتیش آیات تللی و یو مکتب ته، نو د دې دپاره چې ښه نظارت وکړي، د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچوي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې کښته سوي دي، د مکتب غولي ته چې ورغلي دي مستقیماً یو صنف ته تللي دي، د سیم په دروازه کې درېدلي دي، په سیم کې وغال مغال دي، دوړ دي، خرچلکي دي، بخار ده، چیغې و خنداوې و نارې دي. نو چندان څوک نه مامیږي، څوک په کړکۍ کې ناست وي، څوک په چت پورې راځلیږي، څوک یې د بل په اوږو کې سپاره دي، خو خبره نه اورېده کېږي. نو دا د تفتیش د هیئت مشر دا و صنف ته ننوتی، ډېر په قار هم دی او دا صنف د لویانو صنف دی. چې ویې کتلې په دې کې چې د ټولو غټ هلک و چې په نظر باندې غټ ور دې چې ورمړه کړ در غوږ ونیوی، نو هغه ته وایي چې ته خو غټ هلک یې، دا نور که در تا کوچني دي واړه دي، ته ولې شوخي کوې؟ سم ودرېږه، خو صنف ټوله چپ سو. نو وروسته دغه حیات نصیحت شروع کړي چې تاسې دلته د درس لپاره ځئ، بد کار یې دا مو سال جوړ کړی و. په اخره کښې پوښتنه وکړه چې معلم چیرې دی؟ نو شاګرد ته وویل، ور صاحب دا تا چې در غوږ نیول دی، دغه زموږ معلم دی. یعنی په دې معنا چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخي په دې انډوخره کې معلم ورسره شریک دی، د شاګردانو سره دوی په ګډه انډوخره جوړه کړې ده. دلته ګورو چې ښه یو هغه په داستاني ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم، سسپنس، تلوسه ده. یعنی سړی دې ته منتظر کړي چې اوس نو معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي. دې ته د چا نه دی پام چې هغه تر ټولو شوخ، هغه تر ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوی دی، هغه په خپله معلم دی په دې صنف کې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اورېدلی وه. وایي له صنفه ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چېرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وویوس د هغه معلم. هو د دې مختلف شکلونه شته دي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزې چې دوی سره بېلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تل په داستاني فورم کې او طنز تل په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفایي شکل په ولس کې لاس په لاس کېږي، اوړي راوړي د ولسونو تر منځ، او طنزونه معمولا یو مشخص ادرس لري. په تېره ماضي طنزونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو تر منځ مشهور وي چې پلانی طنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې طنزونه تمثیل شوي هم دي، خو ټوکې چندانې نه تمثیل کېږي. یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسي دی، په ولسي بنارو کې تمثیلېږي. اما طنزونه داسې ډېر طنزونه دي چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوي دي، فلمونه جوړ شوي دي. د مثال په ډول د دون کیشت په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي، ډېر مشهوره دی. دا د سریال په شکل باندې شته، په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترځي ناولونو باندې فلمونه جوړ شوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل شوي دي. نو ټوکې دغه شکل نه دي. ټوکې معمولا په شفایي بڼه ویل کېږي، لکه ټوکه چې لنډه ده، دغسې په یو خاصه مقطه کې ویل کېږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باد یې د ځانه سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفایي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کې. نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرضاً که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي، لیکلې شوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی شو که نه شو؟
ټوکې لیکل کېږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکې چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې شوي دي. او هغه څوک چې ټوکې جوړوي هغه په شفایي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم نه وي. او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي، او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کې اسکرنې سره سموي. نور تفاوتونه د ټوکې او د طنز دا دي چې د هدف خبره ده. په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاح وي، خو په ټوکې کېدای شي د یو چا سپکاوی، توهین، شخصي غچ اخیستل وي. بل کېدای شي چې د ټوکې هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بله مهمه خبره د ټوکې او د طنز د ژبې په اړه ده. کله کله د ټوکې ژبه ډېر رکی کوچټي کلمات کارول شوي، ډېره پوچي، خو که د طنز ژبه پوچه وه هغه ته بیا طنز نسو ویلی. بیخي د طنز د چوکاټ څخه وځي، د هغه تعریف څخه وځي. خندا په دواړو کې، خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکې په نثر کې، خو طنز کېدای شي چې په نظم کې راسي، کېدای شي تمثیل شي. بله برخه د کارټون برخه ده. کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره هېڅ اړه نه لري. دغه یو عمده تفاوتونه دي.
کورمدان ډېره مننه.
ژوند دې خیر اوسه.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.